د ماسپخین 2 بجې دی. قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. د ازادۍ رادیو 2 ساعته خپرونې د مازدیګر تر 4 بجو پورې د ولایت په ولایت لپاره ځانګړې دي. د نن ورځې په خپرونه کې په لومړۍ برخه کې د کونړ ولایت او په دوهمه برخه کې د غزنی ولایت د ستونزو په اړه له چارواکو او خلکو سره خبرې کوو. قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې زما همکاران د دې خپرونې د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راځي، خو له هغه مخکې تاسو د دې ساعت خبرونو ته رابولم. د خبرونو سرټکی: طالبان وایي چې د امریکا هوایی ځواک د افغانستان په جنوب کې په غیر جنگي سیمو کې هوایی حمله کړې دي. افغان پاوځ په شمال او جنوب کې په پوځي عملیاتو کې د نږدې 100 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. او په متحده ایالاتو کې پرون په یوه ورځ د کورونا وایرس له 10,000 زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوې او د تلفاتو شمیر په 24 ساعتونو کې نږدې 0 تنو ته ورسېد. بشپړ خبرونه: طالبان وایي چې د امریکا هوایی ځواک د افغانستان په جنوب کې په غیر جنگي سیمو کې هوایی حمله کړې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین په یو بیان کې چې نن جمعه پر ټویټر خپور شو، ویلي دي چې امریکا په کندهار، روزګان او زابل کې د دې حملو په وسیله له طالبانو سره د سولې له موافقې سرغړونه کړې ده. ښاغلی شاهین وایي چې دا ډول سرغړونې طالبانو ته د منلو وړ نه دي. د امریکا پوځ او افغان حکومت د طالبانو د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو افغانستان د پوځ چارواکو د هیواد په 2 ولایتونو کې په ځمکنیو او هوایي حملو کې د لسګونه طالبانو د مرګ ژوبلې خبر ورکړی. شاهین قلوردو وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د شمال په 3 ولایتونو کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. 209 شاهین قلوردو په یو بیان کې چې نن سهار یې خپور کړی، ویلي دي چې په 3 ساعتونو کې په بلخ، فاریاب او سرپل ولایتونو کې د هوایي او ځمکنیو حملو په ترڅ کې 8 وسلوال طالبان وژل شوي، 2 ټپیان دي او 3 نور اسیران شوي دي. په بیان کې راغلي چې په وژل شویو کې د طالبانو 4 مهم قمندانان هم شامل دي. له بلې خوا، تندر قلی اردو په پکتیا ولایت کې د 18 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. په پکتیا کې د 203 تندر قلی اردو ویان ایمل مومند ازادۍ راډیو ته ویل چې تیره شپه وسلوالو طالبانو په 2 ولسوالیو کې پر افغان ځواکونو حملې وکړې، خو په ځوابي عملیاتو کې 2 تلفات واوښتل.
په دغه نښتو کې په څمکنیو کې 1 تنه طالبان وژل شوي، 2 تنه ټپیان شوي. احمد ابا کې 15 تنه طالبان وژل شوي او 1 تن ټپي شوی. همدارنګه د وزې زدان ولسوالۍ کې 6 تنه وسلوال وژل شوي او 1 تن ټپي شوی.
ښاغلی مومند زیاته کړه چې په دې نښتو کې د وسلوالو طالبانو وسلې او مهمات هم له منځه تللي دي. هغه همداراز یادونه وکړه چې په دې عملیاتو کې 2 افغان سرتیري هم ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو د چارواکو د ادعاو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د ننګرهار په خوږیاڼي ولسوالیو کې 3 سیمه ییز پولیس وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي نن ازادۍ راډیو ته ویل تیره شپه وسلوالو طالبانو د خوږیاڼي ولسوالۍ د جهادي لیسې سیمه کې د سیمه ییزو پولیسو پر پوستو حملې وکړې چې په ترڅ کې 3 پولیس ووژل شول. د خوږیاڼي په وینا د افغان ځواکونو په ځوابي عملیاتو کې 1 شمېر وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې، خو دې دقیق شمېر ونه ښود. ښاغلی خوږیاڼي زیاتوي چې په دې عملیاتو کې 1 پاکستانی بریدګر ژوندی نیول شوی. لازادی رادیو خبرونه اوري. په متحده ایالاتو کې پرون د یوې ورځې په ترڅ کې د کورونا وایرس تر 10,000 ډېرې مثبتې پیښې ثبت شوې او د تلفاتو شمېر په 24 ساعتونو کې نږدې 0 تنو ته ورسېد. د کورونا وایرس پیښې د متحده ایالاتو په جنوب او لویدیځ کې په زیاتېدو دي. په متحده ایالاتو کې د مې میاشتې په اوسط حساب د ورځې 22,000 کسان په کورونا وایرس اخته کېدل، خو اوس دا شمېره نږدې 3 ځلې لوړه شوې ده. د روان کال له پیله چې کورونا وایرس په امریکا کې خپور شوی، تر اوسه 3,600,000 کسان پرې اخته شوي او 1,830,000 کسانو د دې ناروغۍ له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړی. پاکستانی چارواکي وایي د خپل هیواد د نږدې ټولو هغو پیلوټانو اسناد یې تایید کړي دي چې له بهرنیو هوایي شرکتونو سره یې کار کاوه. د پاکستان د هوایي چلند ادارې پرون وویل چې له لسو هیوادونو یې غوښتنلیکونه ترلاسه کړي دي چې د دې هیواد د 168 پیلوټانو اعتبار لیکونه تایید کړي، او په دې ډله کې د 168 پیلوټانو اسناد حقیقي دي، خو د لسو کسانو د اسنادو په اړه به په راتلونکې اونۍ کې پریکړه وشي، وروسته له دې چې په مې میاشت کې په کراچۍ کې د پاکستان د هوایي شرکت یوه الوتکه نسکوره شوه او 98 کسان پکې مړه شول. پاکستان د 268 پیلوټانو پر اسنادو شک وکړ. له دې ډلې څخه د 28 پیلوټانو اسناد لغوه شوي دي او د 69 کسانو تر څیړنې لاندې دي، او د لمر او شمسي نظام په وسیله اخیستل شوي تصویرونه چې د متحد ایالاتو او اروپا او بخې فضایي ادارو اخیستي دي اوس ټول خلک لیدلی شي. دا تصویرونه د لمر له سطحې څخه له شاوخوا 70 کیلومتره لرې واټن څخه اخیستل شوي. شمسي نظام د متحد ایالاتو او اروپا د همکاریو د پروګرام نوم دی چې هدف یې ځمکې ته د تر ټولو نږدې ستوري یعنی لمر مطالعه ده. دا پروګرام سږکال د فبروري په 9 نیټه پیل شو. د ناسا د پروژې ساینس پو هولي ګلبرت وایي دا نوي بې ساري تصویرونه د لمر تر ټولو نږدې تصویرونه دي.
ولایت په ولایت له ازادي راډیو سره
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. ولایت په ولایت خبرونه ته مو اسد الله لودین هر کلای کوم. دا ځل مخ خبرونه ختیځ ولایت کونړ ته ځانګړی کړي. دغه غرنی ولایت مرکز اسد آباد دی او 14 ولسوالۍ لري چې خاص کونړ، نورګل، څوکۍ، نارنګ، سرکانو، مروره، شیګل، دانګام، اسمار، غازی آباد، نړۍ، وټپور، مانوګۍ او چپه دره ده. په نننۍ خبرونه کې دغلته په امنیت، روغتیا، پوهنې او نورو اړوندو مسایلو خبرې کوو. د خبرونې میلمه د کونړ والی ګل محمد بیدار دی. تاسو اوریدونکو او په ځانګړې توګه د کونړ اوسیدونکو کولای شي چې خبرونې ته زنګ ووهي او له والی صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړي. د ټلیفون شمیرې درته اعلانوم. کورنۍ شمیرې دي 0 او 3 3 3 1. بل کورنۍ شمیره ده 0 0 4 8 6 0 0. یو نړیواله شمیره هم اعلانوم که کوم اوریدونکو له بهره ټلیفون کوي 0 0 2 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0. والی صاحب خبرونه ته ښه راغلی. بحث به په کونړ کې له امنیتي وضعیت پیل کوو، او امنیتي وضعیت کې هم تر ټولو تازه پیښه د کونړ په یو شمیر کلیو باندې د پاکستان لخوا د توغندیو بریدونه وو چې مرګ ژوبله یې هم درلوده. د دغو بریدونو وروستی وضعیت څنګه دی؟ بریدونه اوس درېدلي او هلته سیمه کې ستاسو څار څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه مخبل سلامونه او احترامات ټول هیوادوالو ته وړاندې کوم. امنیتی وضعیت د ډاډول دی. د راکټي بریدونه د پاکستانی قواو لخوا دا د 15 کالو څخه راپدې خوا جریان لري. دا کوم یو نوې موضوع نه ده. او تب که معمول کله به تلفات درلوده کله نه، چې په اوایلو کې هغه ناحیې هغه ساحې تر برید لاندې نیولې چې کومې ساحې خط ته د دوی په نظر باندې نږدې وې، هغه کلی یې اوچت کړل او مهاجرې کړل نورو ولسوالیو ته. بیا یې د هغې په تعقیب باندې هدف د دغه سیمه خاردار غځول و. بیا یې هغه نقطو کې سیمه خاردار وغځو چېرته چې خپله خوښه وه، او د هغې په تعقیب یې هغه ستراتیژیکې نقطې، بارزې نقطې چې د دوی خوښې وې او کونړ ورلاندې تهدید لاندې راولي، هغه منطقو کې دوی خپلې پوستې دا شیان جوړ کړل. خو په دې هم زړه یخ نه شو، صبرای ونه کړه. په دې اواخرو کې یو ځل بیا دوی راکټي بریدونه وکړه، او دا ځل یو څه اندازه متفاوت و. په دې معنی چې دا ځلې بریدونه دورانداخته راکټونه په حتی اسدآباد کې ویشتو، د اسدآباد وړاندې نقطې لکه دوشاخیل، همدارنګه بعضې نورې منطقې دي، وټپور دا منطقې هم ولګېدې. زمونږ امنیتی قواو هم بالمثل عمل وکړي او اخته دوی باندې هم راکټونه یو څه اندازه توغولي دي. دی خواته ملکی تلفات شپږ نفره شهیدان لرو تر اوسه پورې، چې په دې کې پنځه اتیا کلن سړی موجود ده، ښځه هم موجوده. داسې یوه کورنۍ کې راکټ لګېدلی دی چې د هغې کورنۍ یو میرمن، پنځه کلنه ماشومه، لس کلن هلک، دا ټول پکې وژل شوي دي، زخمیان شوي دي. نو یولس نفره زخمیان جمعان او شپږ نفره شهیدان لرو دې طرف ته. فعلاً لپاره بیګا هم البته بښنه غواړم، د دوی بریدونه تقریبا تر لسو راکټونو پورې په نواپاس باندې راغلي دي. شپاړس راکټونه شاوخوا یې په دابل ولسوالۍ مروره او شلتن باندې راغلي دي. نو اوس وضعیت نورمال دی، بریدونه دواړه طرف ته نشته.
او دغه د بیګا توغندي په شاړو باندې لګېدلي یو کل په کورونو او کلیو باندې
دا پښاړو باندې لګېدلې دي. خوشبختانه تلفات نه لري، بیګا بریدونه څه مشکل نشته پکې، خو موږ د خپل تشویش او نگراني.
بله ښاغلی بیدار، هلته اوس په پوله کې اغزان سیم تیر شوی دی او که د اغزان سیم د تیرولو هڅې روانې دي؟
تقریبا 90% اغزان سیم تیر شوی دی. یو 10% د غسپینه څوکه یو منطقه ده، ستراتیژیکه مهمه منطقه ده، د دې نه افغانستان طرف ته د دې افغان سیمه او سپینې څوکې نه د افغانستان په طرف ته. دلته تروریستي ګروپونه دي چې هغه دوی په خپله حمایه کوي او زمونږ په هغه کې نشته، تسلط کې نشته. نو دوی دغه سپینه څوکه هم ونیوله چې دا تقریبا د افغانستان په طرف کې ده، او دا پرونی ډزې او بریدونه هدف همدغه دغه څوکې تصرف او همدغه پیراګ راکټونه راخېژولي دي. یو هغه ځای ځان ته جوړ کړی چې زمونږ کونړ تاسو سرکاڼۍ بازي منطقې تر تهدید لاندې دي. نو متاسفانه چې تپت معمول دوی دا 15 کاله سرپنه ده کړې، اوس بیا دغه رقم یو کار مونږ خپل ګزارشات مرکز ته لېږلي دي. مونږ هڅه کوو چې
نور د مرکز
ډیپلوماتیک لاندې مشکل حل شي.
بله، د مرکز مسؤلیت دی چې څه ډول ځواب ورته وایي، ځکه د دوو هیوادونو هغه هم د ګاونډیو هیوادونو چې هغه طرف ته هم تقریبا همدا ولس پروت دی، د دوی د سرنوشت موضوع ده. والی صاحب، دلته امنیتي موضوع باندې تمی ګورسته به اوریدونکي هم راوخلو. پښتنه دا مطرح کیږي چې تاسو وایي چې دغه بریدونه 15 کاله کېږي دوام لري، هلته اغزان سیم هم تیر شوی دی. ستاسو په نظر موندلې مو څه ښایي د دغو راکټي بریدونو هدف څه کېدای شي؟ دوی غواړي چې سرحدي سیمه ځان ته تشه کړي، خلک له هغه ځایه راکډه کړي او خپل پرمختګ ته دې خواته زمينه برابره کړي، هغه پوله دې خوراولي.
دوه هدف لري. یو هدف دا ده چې بعضې ستراتیژیکې منطقې، بارزې منطقې چې موږ تر تهدید لاندې راولي، دا لا پاتې دي. دوی کوشش کوي چې دا تصرف لاندې راولي، لکه دا د سپینې څوکا او یا دوه ورځې مخکې حمله په غاښي کنډه وکړه، هلته زموږ یو بیس دی، هغې حمله وکړه، دوه نفر شهیدان، دوی رانه زخمیان کړو، لشکرې طیبه حمله کړې وه، خو تر شا یې حمایه جدي ده. نو داسې بارزې نقطې چې د مونږ سره په تصرف کې دي، یا دوی غواړي چې مونږ کمزوري کړو، دوی هغه ځای ونیسي. یو هدف دا ده او د خاورې اشغال ده او خپل سیمه خاردار را وړاندې کول او د بارزې نقطو نیول دي. دویم هدف یې چې اوس بین الافغاني صلح ده، او بین الافغاني صلح کوشش کوي چې دوی فایر وکړي، ډزې وکړي، یو څه هغه طالبان چې د دوی خبره مني هغوی هم وهڅوي. تر ډېره حده طالبان مو څه گزاره کوي، اوس نه صلح دوی غواړي سبوتاش.
والی صاحب، د پاکستان له توغندیو نتیر شو راسو خپل کونړ کې امنیتي وضعیت ته په ولسوالیو کې په خوا د داعش موجودیت یو لوی اندېښنه وه، اوس هلته وضعیت څنګه دی؟ لا هم تهدید شته؟
نه، داعش په کونړ کې سفر شوی دی او زمونږ پنځلس ولسوالیو ته ټولې لارې خلاصې دي. 1 مکتبونه مو ټول خلاص دي، کلینیکونه مو خلاص دي، او امنیت تضمین دی. زه خاص مشکل پکې نه ګورم، صرف زمونږ اوس فعلي نوی مشکل سیند نه غاړه همدغه سرحدي ولسوالیو کې دی. نو موږ هڅه کوو چې له پاکستان سره سیاسي ډول مشکل حل کړو، داخلي طالبان صلح جریان لري هغه تمام توصيه مشوره داده چې تر صلح پورې گزاره وکړي ټول یو افغانان یو او ځان خودنه لدی حضرت نه چې ډیر امتیاز احمد واخلي او محمود واخلي دا ګټه نه کوي یار څوک چې واخلي ډیر امتیاز افغانان یا سر به مشترک حکومت به نظام به پوندې کې بسره پاتې وي.
بله کور ودان ولی سي تاسو را سره اوسئ یو خبرتي اورو او بیا بحث ته ادامه ورکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو اوس ولایت په ولایت خبرونه ده. کونړ ته ځانګړې شوې هلته والی صاحب را سره دی په امنیتي وضعیت روغتیا د غرض بیا رغونې او نورو اړوندو مسایلو باندې خبرې کوو. تاسو کولی شئ چې خبرونې ته زنګ را ووهئ. مخکې مو شمېرې درته اعلان کړې. کورنۍ شمېرې بیا اعلانوم: 0 4 8 6 0 0 2 3 1. اوریدونکو 803 شمېرې ته هم سمسونه را لګلی شئ. یو اوریدونکی وصل دی خبرونې ته، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده.
السلام علیکم جی. السلام او والی صاحب. سلام محمد قاسم زواق میرمن ولا سر پڑھی کین
او مہربانی وکي زواق سیب د کونار پاره څه پختنه لره
دې زه ته بنان کو وکیل مخي هو د کونار والی بل والی او د چند نو راغلی دي زه څه کوم دا فرش چې تر دې نو کنه تاسو وته او په شر مهمات باندې سنبال کیږي کچې هر وخت پاکستان د افغانستان پر خار باندې راي کوي خو متاسفانه چې پتیرو وختونه کې چې اسلام نو څه د سوي دي د کدا وخت څه سوي دي د والي صاحب حمدایي رضا چې تر دې ځکه دي په شاو وسلو سمبر کې تر څو هر وخت پاکستان د غاښ متون کې جواب ورک.
بله کور ودان ډیره مننه. تخنیکی همکار اشاره کوي چې بل اوریدونکو هم خبرونه سره وصل شوی دی. ور به شو اوریدونکو بر وخت مهرباني وکي. ازادي راډیو ده.
ټیک دې ټیک سید
او مهرباني وکي. بلیز مخه غوړی.
بلې اورم
او مهرباني وکي خبري وکي.
اورم
خبري وکي مهرباني.
السلام علیکم. د علمن څخه محمد دې خبره کوم. اول خپل سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو ته او تخنیکاران ټول ته وړاندې کوم. بیا والی صاحب ته زما د والی صاحب څخه دا پوښتنه ده چې دا د کونړ او د ننګار پر علاقه باندې دا د پاکستانیان راځي مخته عرض ته پاس 2-3 کیلومتر مخته راځي او د افغانستان حکومت چپ پاته ده. یعنی تر کومه وخته پرې به دغه چپتیا وي او که اوس دغه د یوه طالبان لپاره دلته په سوو انسانان وژلی چې د افغانستان حکومت د پاکستان سره ولې څه نسي ویلی؟ ولې د خپل د حق دفاع نسي کولی؟ که څنګه خوړلی قرآن یې خوړلی دی د نور مشرانو نو د خپل د خلق دفاع ولې نه کوي؟ څه تاثیر دی؟ پاکستان بیریږي په افغانانو اعتبار نه ویني چې د خپل د خلق دغه به وکړي. که موږ مشران دغه شي دغه سوله چې اوس خپل تر قدرت نشي تېرېدلی ونه
ومري. ډېره مننه. نظر مو واورېدل شو. ورځو بل اورېدونکو مهرباني وکړي. ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني غاګ مرادي خبرې وکړي.
علی جان مولوی ما د خوښ سره یادنه.
مهرباني وکړئ کونړ په اړه څه لرئ له والی صاحب نه؟
والی صاحب نه دا پوښتنه ده چې دا څو کاله کېږي چې په کونړ باندې توغندیز بریدونه کېږي. نو والی صاحب ولې ځواب ول نه ورکوي؟ یا تو ټوپک باندې ځواب ول نه ورکوله کېږي پاکستان ته؟
بله کور ودان. نظر مو واورېدل شو چې والی صاحب ویلي چې راپورونه مرکز ته ورکړي دي. نو دا د حکومت مسولیت دی. شاید په ولایتي کچه تصمیم نیول مشکل وي. اوریدونکي به اړیکه نیسي وروسته. یو څه پیغامونه په والی صاحب په هغه کې هم راغلي په زموږ په پیغام پانه کې. سالار له هلمند نه لیکلي وایي: هلته د مخدره توکو کرکیله تریاک شته کنه؟ نظری له ازره لیکلي وایي: سوال مې دا دی چې ولې د کونړ په سیند د برق لپاره بند نه رغول کیږي؟ بلال خوست نه وایي: ویل کیږي چې د سرحدي ولایتونو والیان د پاکستان په خوخه ټاکل کیږي. بل اوریدونکي نیک محمد همدرد لیکلي ویل: دنګام ولسوالۍ څخه د والی صاحب نوم پوښتنه دا ده چې د اسمار او دنګام ولسوالۍ ترمنځ غځېدلی سړک وضعیت ډیر خراب دی. او بل اوریدونکو لیکلی دی وای نیک محمد همدرد یم له دنګام ولسوالۍ څخه دا اس ام اس 2000 راستولې دی. نو ولی صاحب دغه اوریدونکو چې پښتنې وکړي او څه نیوکه وکړي په ټلیفون کې دوی ته ځواب ورکړي او بیا به راشو د اوریدونکو پښتنو ته چې دلته په پیغام پانه کې پښتنې کړې دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. ځواک صاحب له هلمند نه سرحدي ځواکونه خوشون تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا اوس وزارت دفاع مربوط دي او زموږ ټول امنیتي ځواکونو ته معاش امکانات ټول امریکا ورکوي او نو نظر په همغه ما پیسو دوی په وظایفو ګمارل کیږي، دوی په مجهزو اسلحو باندې سنبال دي، اما ممکن تعداد کم وي. په هر صورت باندې موږ خپل گزارشونه خپل پیشنهادات مرکز ته لیږلي دي، هڅه کوو چې د مقابل جانب د پاکستان چې څومره په دې سرحد کې پراته دي د هرې پوستې په مقابل کې باید موږ پوسته ولرو او په دې ډول باندې موږ دا تفریح کوو. دوی ته اطمینان ورکړو ان شاء الله چې تفریح کوو. محمد نبی د هلمند نه دې ورور ته وایي چې موږ بې تفاوته نه یو، ناس داسې فکر مه کوئ چې هغوی همیشه مرتکي راوري او موږ به بے تفاوت ناست یو. منگ هم بالمقابل عمل لپاره لگ ل سوچ او فکر ل کار په دی اخلو چې افه تم چې پښتانه دي اغم دي دا پښتانه افه پښتانه دا یو قوم دي ورونه دي لاند غونډاري نو ورواره او اما بالمثل عمل مکړې دی او ان شاء الله دینه اطمینان درته په دې رابطه ټول امنیت قوت رئیس جمهور امر کړی قاطع او جدي امر کړی چې کلم دوی تعارض کوي تاسې بالمثل عمل وکړي. اما د بالمثل عمل لپاره موږ له یو څه فکر نه کار اخستې دغه مرتبې په مقابل کې هم موږ خپل اجراءات کړي دي، وایي ته اطمینان ورکوو. بل دغه بل رو لیکلي دي بریدونه خو څو کاله کېږي، په هر صورت باندې بریدونه واقعا جریان درلود خو موږ هم مخکې مې در تاسو ته ویلي چې بالمثل عمل هم کړی دی، اما امکانات هغه محدود دي. کوشش کوو چې
والی صاحب دغه نور اوریدونکو پوښتنه چې د نشئی توکو په اړه باندې او دغه راز هلته د یو سړک د رغېدو په اړه
دغه مخدره مواد دا وو زده ته وای چې ممکن د افغانستان په ساتل تل کې صدا ریشکان نه دي، اما په دې باج کنجو کنار کې شاید خلکو لګ لګ کړلی وي، مګر هم ډیر کم نور مخدره مواد د خدای فضل دلته تقریبا داسې فکر وکړي چې پته نږدې دي. د کولر په سین باندې د بند جوړول هم ابتدایي سروې شوې ده، حتی د سروې ابتدایي قرارداد هم په تدارکات ملي کې و. ممکن په دې نږدې ورځو کې راشي چې د ساګي برېښنا بند په نامه یادیږي، 300 میگا واټه برق په تولید کې، او دا برق به ټول مشرقي ته تقریبا کفایت وکړي، حتی که ضرورت و پاکستان به هم خرڅي. نو ممکن بعضې سیاسي او مشکلات هم ولرو په دې کې، خو حلېږي او به مخپلې دي، هغوی به داواګیري دا زموږ خپلې دي، او کوشش کوو چې انشاءالله دا په مرکزي سطحه په لوړه سطحه موضوع ده، نو چې تشویق کو مرکز دي ته زمينه دي بند اعمار برابر کو او جوړې کو. سړک مسله چې پی آر ټی دلته موجود و د دانګام او اسمار تر مرکزه پورې دریمه درجه سړک ډی بی سی دوی جوړ کړی و، اوس لږ لږ تخریب شوی دی. موږ سروې کړی ده، انشاءالله دوی ته اطمینان ورکوم چې په راتلونکي دوه میاشتو درې میاشتو کې به دغه پینکاري به موږ ونیسو، ترمیم به کړو، جوړ به کړو، دوی ته اطمینان ورکوم انشاءالله.
بله، د کونړ په اړه اکثره ولایتونو کې انتقاد دا کېږي چې لویې پروژې لکه د اوبو بندونه چې کونړ ته ډېرې سترګې راوړي، ځکه چې پریمانه اوبه لري ډیر کلونه وخت نیسي. مثلا په کونړ کې چې موږ څو وخت مخکې راپور درلود، هلته بندونه جوړ شوي، مثلا د مانوګۍ بند فکر کوم یو بند هم و، هغه ګټه اخیستنې ته نه وړاندې کېږي. والی صاحب، دغه لاملونه څه کېدلی شي؟
متاسفانه چې دغه د مانوګۍ برېښنا بند چې بودیجه یې $10 میلیونه ده، دا یو افغاني شرکت ته ورکړل شوی و چې دا باید ترینیم څلور کلو کې تکمیل کړي، اوس د دې اووه کاله تېر شو. دا خلک دا شرکت ظرفیت ډیر کمزور و او غیر مسلکی هم و، اوس په هر صورت باندې بند تکمیل کړی دی، خو دغه ماشینری دوی په فرانسې کې اخیستې ده او د فرانسې نه له مغې کمپنۍ نه څوک د انسټالیشن لپاره نه دي راوستي. دوی هڅه وکړه ایران نه انجینران راوستل چې دا انسټال کړي، او یې نشو کړی. اوس ترکی انجینران فعلاً همدا لازه لمونږ سره په ماڼوګي بند چې دي، صرف د ماشینري انسټالیشن د بټل وهل دي، نور کوم کار خلاص دی. نو دا 15 ورځې کېږي ترکی انجینران راغلي دي، او ماته اطمینان راکړی دی چې راتلونکي 3-4 ورځو کې به د دې انسټالیشن مونږ خلاص کړو، او کله چې خلاصېږي نو اطمینان ورکوم ټولو هیوادوالو ته چې په راتلونکي 40 ورځو کې به زه د ټول مراسم د افتتاح د دې بند ونیسم. او د دې په څنګ کې مونږ وارداتي برېښنا قرارداد هم امضا شوی دی، د 80 میګاواټ په اندازه باندې یو کیپیټل په نامه باندې کمپنۍ د اینډي هغه ته په قرارداد ورکړل شوی دی چې ننګرهار نه کونړ ته راځي او له کونړ نه بلوچستان ته راځي. نو دوه کاله قرارداد دی، نو دا برېښنا بند او جمع هغه برېښنا بند دا به د دې سبب وګرځي چې ټول کونړیان 100% د برق له ګټې نه مستفید شي. او په زمین کې یو بله کوچنۍ فابریکا چې په مرکز اسداباد کې د داود خان په وخت کې جوړه شوې وه، د غیب ظرفیت په هغه وخت کې 1 میگاواټ وو، اما 40 کاله په وتلې دي، ماشینري کمزوره شوې وه، خرابه شوې وه، د غیب قراردادونه هم شوې دي، حتی 10% کار یې دلته په مرکز کې مثبت ساختماني چارې تکمیل شوې دي، هغه هم بیرته نوي کیږي، او یو راتلونکي 15-16 میاشتې کې به تکمیل شي. نو 1 میگاواټ دا ولته هغه دا به انشاءالله مطمئن چې دغه ټولې ماڼوګۍ او د داود خان د وخت دغه برېښنا وارداتي برېښنا دا به د دې سبب وګرځي چې کونړ به خود کفا شي دغه له نظره د برق له نظره.
والی صاحب هم که د اوریدونکو پوښتنو ته ورشو، دلته په دې پیغام پاڼه کې لمغ نه کړی چې تاسو نه وپوښتو. یو اوریدونکو لیکلی وای، احسان زیارمل یم له کندهار نه، پوښتنه مې دا ده چې پاکستان سره ستونزه له ډیپلوماټیکو لارو هوار نه شي او افغان حکومت بالمثل عمل ته اړ شي، آیا افغان ځواکونه دا وړتیا لري چې پاکستان ته بالمثل ځواب ورکړي؟ ذاکر له اسداباد نه لیکلی وای، زما پوښتنه دا ده چې تیر اونۍ د غاښ کنډو کې ټپي شوی سرحدي سرتیری پاکستانی عسکرو باجوړ ته درملنې لپاره ویوړ، د نیوکه کړی چې هلته سرحدي ځواکونه ټپیانېږي خو څوک نشته چې روغتون ته یوسي، څه دی ستاسو ځواب دی اوریدونکو ته؟
د جرمن څه کوي مچ مونږ اوسم کله چې دی په مونږ باندې تعرض کړی دی، مونږ بل می سلام کړی.
او والی صاحب تاسو په غاک په بیکګراوند کې په بل موبایل غاک راځي که زحمت نه وي چې هغه غاک چټي. او هیڅ او سې سو مهرباني وکړئ.
نو مونږ بل می سلام کړی دی، مونږ بل می سلام کړی دی، او دا چې څه سوي دي نو دا په پاکستان په طرف اړه لري، مونږ پورې اړه لري چې تلفات لري، خرابې لري، نه لري، مونږ ته معلومات نشته. خو بیا هم دوی ته اطمینان ورکوو چې خدای دې وکړي چې مونږ او دوی په سیاسي او ډیپلوماتیکو هغه باندې سره نتیجې ته ورسیږو. نو او که احیانا خدای ناخواسته موضوع خرابیږي، تاریخ دا ثابته کړي افغانانو د خپل نظام د ولس په واسطه باندې ساتلی، د ملت په واسطه باندې ساتلی. موږ سره ملت ولاړ دی، 100% اطمینان ورکوم چې دا سرحد دا بارډر به د موږ د خپل ولسونو په زور باندې سرحد خو نه دی، خو یعنی دغه ترغړنه کرخه دا موږ په خپل ولسونو په واسطه باندې ساتلی دی. بیا به انسانو موږ سره ولسونه دي او دغو خلکو سره ولسونه نشته، دوی ته اطمینان ورکوم. دغه هی کنډو پر رابطه وایم چې رښتیا هم دوه نفره په هغه کې زخمي وو او دوه نفره شهیدان شوي. شهیدان د موږ د سرې میاشتې له تاریخ را انتقال کړل، زخمیانو لپاره مو علي کفتر ولېږلی و، په علي کفتر کې را انتقال کړی دې خواته. نو دوی برداشت غلط دی، چا ممکن غلط هغه ورکړی وي چې پاکستان خواته تللی دی، بیخي پاکستان طرف ته موږ د زخمیانو د اچارو تبادله او دا کوم طرزالعمل او موافقتنامه نه لرو.
خور ودان والی صاحب ورزو یا اوڅو اوریدونکو په ټلیفون کې هم راخلو، مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده.
السلام علیکم لجن صاحب.
مهرباني وکړئ غږ مو اورو، څوک له کوم ځای نه؟
لجن صاحب افغان کونړ هم د کونړ ولا سرکانو ولسوالۍ نه.
او مهرباني وکړئ څه پوښتنه لري تاسو هلته له والی صاحب نه؟
من لوزین صاحب د کونړ سرپرست والی نه زمونږ غوښتنه دغه پرون نه بل پرون چې دا کومه مرمۍ ده کنل په تلور ولسوالیو باندې رالی چې حتی تر دې زیات ضرر یې په سرکاڼو ولسوالۍ کې وکړو. حتی تر دې د وخت یو پوښتنه جواب لله چې هغه سپزیره نقطې چې کلي دي او هغه پاکستان مجبوره کلي دي نو صحیح مرکز باندې ولې راویشته؟ په مرکز کې هم زمونږ نفر شهیدان کړل ملکیان. دویمه پوښتنه د غاښي کې ابرو جنگ شوی دی دوه نفره سرحدي زخمیان مونږ اوس هم نورعمل ته پراتی دي او شهیدانو کې راکتل بچان تر دې یو پاکستان ته اوښتی د تداوي هلته کېږي. دریمه پوښتنه چې دا کوو د والي صاحب نه د کونړ له شپخانې هلته چې دی مونږ د پیوزانو سره د مریضانو سره پیوز نه شي کولی چې شپه وکړي. هلته جومات دی، د جومات نه بغیر بل یو ځای نه شته چې زمونږ د پیوز مشکل حل کړي. هلته د مریض سره د پیوز د شپخانې ځای نه شته. دی یو
بله
دغه پوښتنه د ډېرې کېږي او دا و چې امنیت دی صحیح امنیت شته دی. خو په کونړ کې چې دی غاښي ته تبدیلي زمونږ هوایي کېږي، د نظامیانو غازي آباد ته هوایي کېږي، ولې زمیني نه کېږي؟
بله سلامت صحیح پوښتنې مو واورېدل شوې. صحتامې اړوند مسایل به وروسته مطرح کړو. اوس به بل اورېدونکي را واخلو چې څه پوښتنې لري، مهرباني وکړئ.
جناب لیدن صاحب تاسو ته او محترم جناب وارث صاحب ته او د ازادي راډیو ټول اورېدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. قاری صاحب محمد مدني خبرې کوم، هندوستان ولایت نه.
مهرباني وکړئ مدني صاحب، تاسو څه پوښتنې لرئ د ګاونډي کونړ په اړه؟
بل اول قدم کې خو جناب والد صاحب ته د نوې دندې مبارکي وایم. په دې هیله چې په ایمانداري او په اخلاص سره خپل رسالت ترسره کړي. او په دوهم قدم کې زما د والد صاحب نه یو څه پوښتنه ده. اول پوښتنه خو دا ده چې په کونړ کې موږ ډېر د رسنیو له لارې اوریدلي دي چې هلته د ځنګلونو وهل یا هم د قاچاقونو هلته ډېر ترسره کېږي. د دې په مخنیوي کې تاسو کوم پلانونه لرئ؟ آیا په خوا په کچه اوس هم دغه مشکل په کونړ کې ګران دی او که نه؟ او دوم قدم کې جناب وارث صاحب نظام دا جدي او دا غوښتنه ده چې بدبختانه تقریبا دغه دیارلس کاله کېږي چې د کونړ چت ادارې نه چې کوم لار یعنی مرکز فارون نورستان ته رسېدلې ده، متاسفانه تېرو حکومتونو صرف تش وعده را کړې دي او پس په دغه لار بیا رغونه هیڅ کار نه دی کړی. ځکه دغه خامه سړک ده او مسافر او نور خلک
ټول راځي مدني صاحب
ستونزه او کړاوونه سره مخامخ کېږي.
ډېر مننه. یو بل اوریدونکي هم راخلو. مدني صاحب پوښتنې مو واورېدل شوې، اوریدونکي زیات دي. پر بشو بل اوریدونکي ته مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
وعلیکم السلام. لږین کې جوړی تکړای
او مهرباني وکړئ کوم ځای نه مالی کنه ولې فکر کوم پکتیانه.
مننه عبد الرحمن تسلی ام د خسر اتها
او مهرباني وکړئ.
ولې ته هم پښتنه دا غواړه چې په ننګرهار په کونړ ولایت کې څو رسنۍ شتون لري، تلویزیونونه او رسنۍ.
بله کور بدن. ډېره مننه، پوښتنه مو واورېدل شوه. والي صاحب څه ځوابونه لري د اوریدونکو ته؟ بیا به بحث ادامه ورکو.
دغه د سرکانو ورور چې زنګ وهلی و دا یو څه پوښتنې خو مخکې جواب شوې، خو یو څه پاتې دي. بیا غواړم رڼا پرې واچوم. د شفخانه کې منګا 220 سری د شفخانه نوې د اعمال لاندې ده چې 350 میلیون افغانۍ بودیجه ده او کم په پیاس کې. نو 500 سره کارونه تکمیل شوې دي، 500 سره پاتې دي. نو ان شاء الله چې هغه تکمیل شي په دې کې ټول شین په نظر کې نیول شوې دي. پیواز لپاره یو سی دو ځای مسجد او په تام خانه هر څه پکې هغه دي. نو ان شاء الله هغه به کېږي. نو بل موضوع د غاښي د کنډاو یا ممدا شوای مچ د غاښي کنډاو نه تر هغه پورې منطقي اوس نام نه دي. مونږ غواړو ان شاء الله چې پراتلونکي کې تشریعي عملیات وکړو تر غاښي کنډاو پورې. به پراتلونکي کې ان شاء الله زميني ورزو او دا د موږ په پلان کې ده ان شاء الله. او رښتیا هم په غاښي کنډاو باجدورو منطقو ته زمونږ اکمالات هوایی کېږي، خو هغه د ضرورت په بنا باندې بعضې ځای نام نه دي. بعضې ځای نه د سیک کانکر غټ غټ غرونه دي چې هلته د سرک احتمال نشته. په هر صورت هڅه کوو چې ان شاء الله په راتلونکي کې موږ دا مشکل ورحل کړو. مدني صاحب چې د ځنګل پوښتنه کړې ده، کونړ 14% د ټول افغانستان ځنګل تشکیلوي او پخوا هغه ګډوډۍ او هغه ملوکو توایفي حکومتونو کې د 13-18 نه وړاندې ځنګل واقعا وال شوی ده. بیرحمه یو تعداد پاکستان ته قچاق شوی، تعداد نور هم جوارو نام نه ولایاتو ته قچاق شوی. یو څه ډیر اندازې پاتې دی. زه خپل د ځنګل د وهلو کې په مقابل کې ډیر جدي ما اطمینان ورکو چې یو ونه به چاته اجازه ورکم چې وی وهي. حتی دی وی ونی وهل دومره جرم را تخکاری لکه انسان چې وجنه. نو زاړه لرګي د 1500 کلونو را پدې خوا پراته دي، د هغې د استفادې لپاره دلته د لرګیو د پروسس فابریکه جوړه شوې ده چې پورې خصوصي له طریقه هغوی لګیا دي په دې باندې کار کوي، چې تقریبا زه د 1500 نفرو ته کار هم پیدا کړی، یو میز او چوکیو دغه شیان جوړوي او عام بازار کې خرڅوي. نو همدارنګه د نورستان او کونړ لاره واقعا څو دفې دا قرارداد شوی دی او د ناملې له کبله بیرته کینسل شوی، مګر خوشبختانه د قیر سرک جریان له پارون را شروع شوی دی، د موږ په طرف را روان دی. جغل اندازی هم د چپې درې نه د ماڼوګي پورې جریان لري. نو په صنعتي بودیجه کې په 1499 کې د پارون نه تر ننګرهار پورې دا په 1000 سیزونو باندې ویشل شوی دی، کار جریان لري. انشاءالله په راتلونکو 2-3 کلونو کې به د پارون او کونړ ترمنځ لاره مکمل او ښه پخه شي، او د کونړ او ننګرهار ترمنځ لاره چې سړک کیفیت کمزورې دی دا به په درجه اول سړک پاتې شي.
کور ودان والی صاحب، اوس کله له دې امنیتي بحثونو او له دې نور ورتیر شو ورشو په روغتیا او پوهنه باندې لکتم شو. روغتیا که څه مخکې غوړیدون کې ویل چې په مرکزی روغتون کې فکر کوم ویل چې د پایوازان لپاره ځای نسته، پایوازان د مریضانو په جماعتونو کې شپې کوي او هلته کوم نږدې جماعت کې هلته کورونا هم لا هم په افغانستان کې شته، کسان نیسي. د کورونا د درملنې امکانات په کونړ کې څومره دي او مجموع کې روغتیايي سکتور په څه وضعیت کې ده؟
موږ د کورونا پر اړه معلومات صدر کما، تر اوسه پورې تر 300 پورې مثبت کیسونه لرو، 14 نفر شهیدان لرو چې د دې له کبله وفات شوي دي، او تر 200 ډیر رغیدلي دي. یو خاص شفخانه دي لپاره لرو په مرکز کې، چې دا شفخانه په وایلو کې چې رئیس جمهور لطف کوي ولایت ته بودیجه لګلې چې والی ولایت په دامه کې وړي، موږ سل بستره شفخانه چلوله په هغو پیسو باندې چې موږ ته 1,000,000 افغانۍ را لېږلې وې. د هغې نه 1,400,000 مصرف شوي، باقي مانده موږ سره پاتې دي ساتلې دي. او بیا بانک جهاني قرارداد ورکو هیلت نټ ته چې دغه شفخانه ولایتي په 1,000 بستره باندې تبدیل کړي. 1,000 بستره ده خو گنجایش د 1,000 بسترونو لري، نو موجود دی. او په 2 ولسوالۍ په ناړۍ چپه داره چې مرکز نه لري، هلته موږ د ولایت له بودیجې د کورونا فنډ نه هلته هم شفخانه 1,000 بستره جوړې کړې دي، او مریضان پکې بستر کېږي، اکسیجن ټول سامان وسایل هلته مکمل دي. مګر هم یو شی وایي چې تقریبا 95% د کورونا کیس هغه کیسونه چې دي اوس شفخانو ته نه مراجعه نه کوي، او دغه ټوکسیسټی د دې میکروب د دې وایروس هم د ما په نظر باندې یو سره کمه شوی ده خوشبختانه. او هلته په خپلو کورونو کې هم د موږ منظم د سرویلانس ټیمونه ورځي، پوښتنه کوي، هلته هغوی ته توصیه کوي، ډاکټر هغوی ته مجهز دوا ورته ورکوي، او د ضرورت په وخت کې اکسیجن ته ضرورت شي او یا جدي مراقبت ته ضرورت شي امبولانس لیږو، مرکزی شفخانه ته لیږو. او په ټوله کې ویلای شم چې موږ 220 شفخانه په مرکز کې لرو، زړه شفخانه ده، او هلته ټول وارډونه زموږ منظم دي، مشکل نشته پکې. نوې شفخانه مو تقریبا د دې شفخانه زړې شفخانه په 500 متره کې د امار لاندې ده. ما مخکې ویل چې 350 افغاني شاوخوا بودیجه ده، 1500 کاري تکمیل شوی، چې د غې په اکمال سره به انتظار خانه د پایوازان لپاره جای مسجد او په ټول هر څه منظم دي. پاره کې نو 15 کلینیکونه، 3 ولسوالۍ شفخانه، دا ټول وړه هیلپ پوسټونه په ټول ولسوالۍ کې لرو. یو منظم سیستم د صحت موجود ده، وړې قدمه چې هیلپ پوسټ تلغینه شروع کیږي، بي چی سي چی ډیسټریکټ هسپتال بل اخره ولایتي روغتون ته، دا سیستم د ریفرال موجود ده، منظم دي الحمدلله. د معارف په بخش کې هم موږ تقریبا 1,80,000 شاوخوا متعلمین لرو په مکاتبو کې، چې په دې کې 80% انجینري دي، باقي مانده الکان دي. او مکاتب مو 1,520 یا 1,530 مکاتب لرو، ټول مکاتب هم فعال دي. یو څه مکاتب هم غلري تعمیرونه لري، اما دغه مکاتب تعمیر نه لري، چې هغه رئیس جمهور پروسه کال وعده وکړه چې اقرار برنامه له طریقه به ټول ته همزمان تعمیرونه جوړي، 200 تعمیره، نو هغه تر پروسس لاندې دي. ان شاء الله دا به جوړیږي، ورزم
او مشکل به هلي سل
ولی سب دغه په ولایتونو کې لپسرلی راهسه چکلا د کورونا لعمل معرف بند شو او د غرض تحصیلات اړوند موسسه بند شولې مجازی لارینه از دکړه ورکول کې د زدکونکو ته ل دولسم نه تر لومړی ټولګي پورې د اونۍ په بیلا بیل ورځو کې نورستان نه مسهر راپور درلود چې هلته زدکونکو شکایت درلود چې دوی ته مجازی زدکړه ټلویزیون رادیو یا آنلاین نه کې آنلاین به امکانات کم وي ځکه چې انټرنیټ ستونزه ده اما ټلویزیون او رادیو نه هم په نورستان کې نه و کونړ کې دغه لری واټنه د زدکړو بهیر څنګه وو په تیرو څو نیو کې چې معرفت وزارت پیل کړی وو هلته زدکونکو ترې برخه ګټه اخیسته
ولا دلته هم دا سی په اکثر ولسوالیو کې ټلیفوني هغه موجود ده سہولتونه هم انټرنیټ د سټی قوی نه دی مګر بیا هم نسبتا هغه کې دا د نورستان په نسبت باندې ښه استفاده ترې شوې ده کونړ یو فرهنګي ولایت دی دلته خلک ډېره هڅه کوي چې خپل لورګانې ماشومان په هر قیمت او په هر حالت کې مکاتب ته ولېږي
بله کور ودان ولی صاحب را سره وسې بس ادامه لري
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د ټوخي یا پرنجي پر محل خپل څنګل قات کړی پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړی او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسي
بیا هم خرغ لای اوریدونکو ولادت په ولادت پروگرام دا کونړ ته ځانګړی شوی ورزو اوریدونکو اړیکنی ولې پروگرام ته مهرباني وکي ازادي رادیو دا
سلام علیکم
علیکم سلام مهرباني
وارث ته تاسو ته ازادي رادیو ټول کارکونکو ته اوریدونکو ته سلامونه کوم دا سره وات نه خبرې کوم وارث نن یو د پښتنې دی یو دا چې د کونړ سیم بغاړو ته کم دغه بولډر والی کې شوی دی دغه یو دوه نقطه وکړل یو دا چې د غسین دی جوړ ککنې زمکه چې وبکېری د غسین نو ساغم هغه د وبو وبکول چې کوم دی هغه ممکن نه فینې جوړ فسین بیا ما خبردار دغه بولډروالی بیرته ونړی د ورانی شو دی فینې دا رسوم لا تر ازونه پروژې به ختم شي ورانی شي په زیاتره ځینو کې تین ویول دي یو پښتنه دا بیا مو پښتنه دا د والی صاحب چې د کورونا د مریضانو د 15% یعنی روغتونونو ته مراجعه نه کوي او 15% راځي نو چې کله یعنی مونږ تم پاتره چې دومره څوک نه درځي چې څوک نه درځي د مریض نه لري نو دا 14,000 روپۍ تاسو ته شو لګولې دا د پښتنې دي مننه سلام علیکم
کور ودان ډیر مننه نظر مو پښتنه مو وریدل شو ورزو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړي
بله سلام علیکم
علیکم سلام مهرباني
نورو تاسو ته سلام او دا د رادیو ټول کارکونکو نه والی صاحب محترم نن دم پښتنه ده دا ابراهیم هم د کونړ ولایت دانګام ولسوالۍ نه
مهرباني وکړئ
والی صاحب نن ما دا پښتنه نه چې یو دا غدا کورونا بار کې کوم ډاکټران نه ځي کوم امدادونه راځي دا غدا ملکانان ځان ته وای دا غدا وا دا غریبانو مریضانو باندې نه تسکینی بل دغه د دانګام او د ولایت ترمن دا سړک چې دا ډېر وضعیت خراب ته کړی دی وګو پیر روان دي ډېر خراب ته دې بارا کې دا څه وای
کور ودا
دغه پښتو پښتنې دې ته
ډېر مننه ابراهيم رور نظر مو وریدل شو ورزو یو بل اوریدونکو هم راخلو مهرباني وکي ازادي رادیو ده
سلام علیکم
مهرباني غاګ مرزي
زه واجی صاحب ته سلامونه وایم باد له سلامه دغه له پاکستان څخه مرمۍ راځي د کونړ سیمې ودی دا واغه ځای کې راځي جادي را بارانو زمون ور ولې چې هلته پوسټې واچي چې دغه وطن وساتي الو لو دې چې تو په پاکستان باندې خاص کې جادي د خدای د پاره کاو چې تراسو تو په کبال کې په پاره وځو به چا ورولې چې وطن خو وساتي دا کونړ دې کونړ عام خلک خود پاکستان نزدل موږ ساتي کړي دغه دغه ته چواله وکړي دلته ته چا پچایي ورکوي مړی کوي حلال کوي تبا کوي
bale کور ودان د دې اوریدونکو زړه ډیر درد کړي وو نظر یې ووریدل شو وای د رهبرانو زمن باید لمړی کرخه ته ورشي اوریدونکو مننه چاړي کې مونې ولا وربسو والی صاحب ته والی صاحب حتمان پښتنه اوریدلې وسپورت جواب وای والی صاحب مهرباني وکړي
دیورونو ته د ډیرو روغتیا دیغه پرابته مجازي ذکرې خدا سي دي چې مخکې مو فکر کوم جواب کړه چې ډېر موثر نه دي خو بیا هم غنیمت دي چې نشته بیا گزاره کوي کونړ کې خلک درس وایي د کونړ د سیند بولډروال پرابته بولډروال د 1 میلیارډ افغانیو پروژه ده او رئیس جمهور نړیوال مننه کوم
او کله چې اوریدونکو ته واضح کړي بولډروال نه هدف څه دی ممکن دی اوریدونکو په دې اصطلاح پوه نه شي
نو دا د کونړ د سیند دواړه غاړې ته دا چې د استنادي دیوال جوړول دی ته بولډروال وایي دا سیند تقریبا 15200 هکتار ازمکه لمنځه وړې ده او دا چې دا سیند خېټه کړې ده چې چیرته اوار ازمکه ده په دې ټولو باندې دا سیند ورغلی ده بیا موږ دلته یو طرحه جوړه کړه ریاست زراعت او آبیاري مشترک چې چیرته دا سیند موږ دواړه خواو ته تحکیمات ورکو نو په دې سره به موږ ته 15200 هکتار ازمکه بیرته په لاس راشي او په دې ازمکه کې به موږ کولای شو چې زراعتي مختلط کمپلیکسونه جوړ کړو د زراعت کې ښه استفاده ورجنې وکولای شو چې خوشبختانه 10% د دې بولډروال اوس تکمیل شوی دی خلک کار کوي او د ورور ته اطمینان ورکړه دا کار شورا کوي خلک یې کوي دې سره څو ګټې دي یو دا ده چې ځمکه په لاس راځي بل دا شورا او ته کار پیدا شوی ده نو دې ځمکه چې په لاس راځي ډېره ښه استفاده کولای شو کوم ځای کې چې بولډروال تخریب شوی دی نو دا ګارنټي لري د یو کال اطمینان ورکو چې موږ هیئت لیږو هغه بیرته پرې جوړوو څه مشکل نشته بولډروال کې سیمټ نه لګیږي صرف غټي غټي کیږي یو د بل لپاسه کې خودل کیږي پیوند کیږي لکه د خښتو دیوال نو دا په ټوله نړۍ کې مرواج ده او ښه نتیجه ورکړي ده
بله
بل دا د کورونا ورور پښتنه وکړه چې 15% د کورونا ورور تداوی نه لري تا ته خو ما به سره معلومه ده صرف د 14 میلیون افغانۍ موږ په شفاخانه کې د اکثره تجهیزاتو لپاره مثلا 200 مو د اکسیجن ډبې ورته واخستې منظم اکسیجن قرارداد لرو ډاکټرانو ماشونه دي په دې کې همدارنګه الته توشکی دي چپرکټونه دي الټرا ساوند د ای سی جی باندې دي شفاخانه لپاره منظم سامان وسایل دي چې اوسم کم دي دا نو الته مصرف شوی دی او د فساد احساس به هیڅ مکوي ډیر شفاف دی ان شاء الله او بازرس د ریاست جمهوریت هم د دې په تعقیب راځي او د دې پښتنه کوي د 2 روپۍ حساب ورته وکړو ابراهیم د دانګام نه د کورونا امکاناتو نه شکایت وکړو چې ملکانی آیفومیل کوي او غریب خلک ته نه ورکوي وروره تر اوسه ولسوالۍ ته مونږه د کورونا په مورد کې هیڅ چا تم حکومت نه ورلېګلای چې چا به آیفومیل کړی نو کچیرته امکانات راغله کومک راغی غذایی مواد نو مونږ خاص طرز العمل ورته لرو بیخي مطمئن اوسېږه چې هغه به حق به حق ذات رسیږي او د دانګام د سرک موضوع مخکې جواب کړه د ورور چې ډېر په کار وو هغه ته اطمینان ورکړه چې د کونړ خلک ان شاء الله ژغورل شوي دي او ژغورل کیږي سل فیصده کونړ خلک ډېر باغیرت خپل هم باهمته خلک دي او دا پوسټو کې هم چې څوک دي دا د همدي خلکو زمن دي چې شپه ورځ د راکټونو په مقابل کې ولاړ دي او د خپل خاورې دین ناموس نه ساتنه کوي ان شاء الله مطمئن اوسېږي په تمام قوت او قیمت سره به موږ له دې خاورې نه دفاع کوو او دفاع مو کړی دا مو مسؤلیت دی
بله کور ودان والی صاحب د خبرونې لګی چې به پاتې دي کې لګ دغه د بیا رغونې په پروژو باندې کې څه هم د خبرونې په تراس کې ورته اشاره وشو خو دا سي ډیر تمرکز پیونه شو ستاسو پلان څه دی تاسو نوی راغلی دلته دغه ولایت ته حتمان ډیر پروژو ته اړتیا ده سړکونو ته پلونو ته پلچکونو ته بندونو ته څه پلان لري د بیا رغونې په برخه کې د کونړ او په دې برخه کې د بودیجې امکانات څومره دي
ان شاء الله چې ریاست جمهوری مصمم دی راکي پروژې هم لرو مثلا کونړ یو له اوایدو نه معدنیات یو خاص کوچې معدنونه قانونمن شي استخراج او د دې لپاره د پروسس یو ډیر غټ مرکز چې دا به د منطقي په لحاظ باندې بنظیر وي او دا ان شاء الله دا به د مالګ منډي چالتہ د قیمتي کانی ورزي
او دا به دغه بدیل وی نور به د منطقي په ساته باندې دلته پروسس کیږي. د ځنګلونو په مقابل کې یو فابریکه جوړه شوې ده، د بلې فابریکې په هغه کې هم یو د زاړه لرګي ورنه استفاده وشي، او د ځنګلاتو د قطع مخنیوي په خاطر باندې مصنوعي ځنګلونه هم موږ په نظر کې لرو چې د بولډروان نه کومه ځمکه په لاس راځي چې هغه مصنوعي ځنګلونه په سپیدار خصوصا احیا کړو، د خلکو ضرورت به له دې پوره شي، نو په طبیعي ځنګلونو باندې فشار راکم شي. همدارنګه د سرکونو په ارتباط باندې د نورستان نه کنال ته دا سروې خلاصه ده، په نږدې ورځو کې به انشاءالله شروع شي. همدارنګه په هر ولایت کې د ریاست جمهوري لخوا د واحد عملیاتي لخوا یو یو جماعت چې زر نفر لمونځ کوونکي پکې لمونځ کوي دام اعمار لاندې دي، یو لوی جماعت چې 2000 لمونځ کوونکي پکې مونځ کوي په یو وار، دا هم 100% کاري تکمیل شوی په مرکز کې، دا هم جریان لري. او شفاخانه مو مخکې یاده کړه تقریبا 220 شفاخانه ده، هغه هم 50% چارې تکمیل شوې دي. نو د باسادی په رابطه ویلی شم چې په مجموع کې کنړ هم دویمه درجه ولایت دی، هغه بودیجه او امکانات چې په نور ولایت ته په نظر کې نیول شوي دي، نو زه دوی ته اطمینان ورکوم چې په هر هلو ځلو وي زه به انشاءالله وتوانېږم چې له مرکزي حکومت نه دا بودیجه کنړ ته راوړم، او بالاخره دا ولایت به هم لکه د نورو ولایتو سره انشاءالله سیال کړم، بېخي مطمئن اوسېږم.
پخوا والی صاحب داسې ویل کېدل چې ولایتونه مستقله بودیجه نه سي اخیستلی له مرکز نه، هره پروژه چې په ولایت کې پلی کېږي بودیجه یې له مرکزه ورځي، چې تدارکات یې هم کله کله ډېر ځنډني کېږي. اوس هم ولایتونو ته بودیجه هم داسې په زحمتو یا په وګدال لړۍ کې ورځي، او کنه مستقله بودیجه هم یو څه ستاسو بیارغونې پروژو لپاره
شته؟ دا شته دي، دا فرق لري. بعضي غټي پروژې، ملي پروژې لکه د بند برق یا لکه لوی سرک اسپال سرک ولایت په ولایت یا ولسوالی په ولایت، دا غټي پروژې دي، دا د ملي تدارکاتو له طریقه چې د افغانستان په سطح موجود ده هلته پروسس کیږي، او له جن راځي دلته بیا ولایت نظارت کوي. بعضې وړې پروژې دي لکه مثلا ترمیم د سرک، د قیر سرک، یا احداث د کوچنیو سرکونو، یا همدارنګه نور وړې وړې پروژې لکه کوچني مکاتب او کلینیکونه، دا په ولایتي بودیجه باندې ولایت کولای شي د تدارکاتو کې او په مصرف یې ورسې، په دې کې څه مشکل نشته.
بله، او یو اوریدونکي پوښتنه کړې، عبدالعزیز غالب وای په کونړ کې دا مهال افغانۍ چلیږي او که پاکستانی روپۍ؟
نو دلته 100% اوس افغانۍ چلیږي، کالدارې مو مکمل لمنځه وړي دي، کامل ورته اطمینان ورکوو چې دلته 100% افغانۍ چلیږي، یو روپۍ کالدار نشته دی په بازار کې، چلښت یې کاملا ممنوع شوی.
بله، څومره ګټه کړې ده والی صاحب د هغه ولایتو کونړ، ننګرهار او پکتیا او غزنی چې دلته کالدار چلیدله؟ دلته یو څه خلک شکایت کوي چې سوداګر یا دکانداران یا هغه کسان چې توکي پلوري له دغه دود نه چې اوس افغانۍ دود شوی یو څه ناوړه ګټه اخلي، او هغه چای چې پخوا مثلا په 50 کلدار اوس 50 افغانۍ باندې پلوري. دلته په کونړ کې، اسداباد کې، ولسوالۍ کې داسې وضعیت شته او که اوس ښه شوی؟
دا وضعیت کاملا زړه دوم پدې، دوی احساس داسې کوي چې دلته افغانۍ بند شوه، نو دا قیمتي چې راغلي ده دا به د کالدارو افغاني شروع رایت شو، او کالدار بند شو، دا به په دې باندې راغلي. خدا په حقیقت کې د کورونا پر رامنځته کېدو کې نړیوال سرحدونه بندېدل دا تاثیرات لري، خو زموږ د خلکو سیاسي شعور لږ دا په عامه سطح باندې ټول نه ټول، البته په یو تعداد محدود سطح باندې لکه کم دی. دوی فکر کوي چې دا د کلدار او افغانۍ د تفاوت په واسطه باندې قیمتي راغلي، په داسې حال کې چې دا هیڅ رول نه لري په قیامو باندې، صرف د کورونا له کبله چې بازارونه قرنطین دي، خلک بیکاره دي، سرحدونه بند دي، یو څه قیمتونه جګو ټیټ کیږي چې هغه موږ همیشه کنټرول کړي دي، بیا هم هڅه کوچ کنټرول کړي.
او وروستۍ پوښتنه صلاح الدین کړي، وایي هلته کونړ کې زراعت ډیر ځپل شوی دی، واده نه کوي؟
نه، زراعت د پخوا په نسبت باندې ډیر ښه شوی دی او میکانیزه شوی دی. موږ تقریبا د فعلن لپاره شاید د افغانستان په سطح باندې ډیر چارماس کونړ ولري چې کال په کال مونږه صادرو نور ولایتو ته اتا کابل کې پروسس کیږي نړیوال بازارونو ته ځي. همدارنګه مونږ مالټا دلته هیڅ رواج نه و اوس نو د مالټې له نظره کونړ تقریبا خودکفا دی. دا سیتروس نارنج او مالټا او دا ټول شیان دلته موجود دي. نو د زراعت له نگاهه اوس مونږ تقریبا د خوالی په طرف روان یو او نور هم هڅه کوو چې زراعت مو بهبود پیدا کړي، ځکه چې افغانستان یو زراعتي هیواد دی، 80% خلک زموږ دهقانان دي. نو زراعت نه دی خراب شوی، دوی ته اطمینان ورکوم.
بله، او هلته ساکل د وچ او تازه میوو د حاصلاتو امکانات څومره دي؟ امکانات په څه کچه دي؟ ساکل خو ورښتونه ستا په نورو ولایتونو کې د کونړ میوې به څنګه وي؟ حاصلات بېخي وي ساکل؟
حاصلات فوق العاده ښه دي. وچې میوو کې مونږ جلغوزم لرو په ښه زیاته پیمانه، چارمغز لرو، او په هغه وخت زمان باندې دلته خلک راتنډي راخلي او بازارونو ته وړي، محلي بازارونو ته او همدارنګه ولایت ته انتقالوي. او تازه میوې خو هندوانې شته، خټکی شته، او هغه د موسمي ټولې میوې چې په نورو ولایتو کې موجود دي په کونړ کې هم موجود دي.
کور ودان والی صاحب ډیره مننه. حتمان تاسو بالا دی چې ممکن دوه میاشتې وروسته یا دوه نیم میاشتې وروسته بیا د کونړ ولایت نوبت شي، او بیا به په همداسې یوه خپرونه کې له اورېدونکو سره خبرې کوو. هلته ممکن د دغو اوسنیو خبرو تعقیبي مسایل هم مطرح شي. کور مودان د کونړ والی ښاغلی ګل محمد بیدار، اورېدونکو له تاسو هم مننه چې اړیکه مو ونیوله. له هغو اورېدونکو بښنه غواړو چې ومنه شو کړی خبرې ورسره وکړو د وخت د کمښت له امله. تاسې په لویو بښونکي خدای سپارو، ښه ورځ ولرئ. Oh, God.